دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرې خبرونه اوري دا خبرونه په سر کې پام وکړئ د دې وخت خبرونه دا
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د رويټرز خبري اژانس د زینو افغان چارواکو له خولې د سولې لپاره د ولسمشر اشرف غني د پلان په اړه ځینې مهم جزئیات خبره کړې دي دا غسنت په اړه چې ټاکل شوی ولسمشر غني د ترکیه په غونډه کې اعلان کړی د سولې لپاره درې مرحله ټاکلې دغه پلان په لومړۍ مرحله کې په سیاسي جوړجاړي او د نړیوالو تر څار لاندې اوربند شامل دي په دوهم مرحله کې د جمهور ریاست انتخابات د سولې د حکومت جوړول او نوې سیاسي نظام د جوړولو لپاره ترتیبات شامل دي شغری غنی ویل دی چې د سولی او اوربند لپاره چمتو دی چې تر وخت مخکې انتخابات وکړي د رويټرز خبري اژانس وایي دغه سند په اساس د ولسمشر غنی د سولی د پلان په دریمه مرحله کې به د افغانستان د پرمختګ لپاره د اساسي قانون لپاره د چوکاټ برابرول د کډوالو ادغام او پرمختګ شامل دي په راپور کې دغه سند په اړه ډیر جزئیات ورکړل سوي نه دي افغان حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی به خپل د سولی پلان د ترکیه پر روانه غونډه کې نړۍ ته اعلان کړي د ترکیه د غونډې دقیقه نیټه نن د اعلان شوې اردن د یکشنبې په ورځ ویلي چې د هیواد پر ضد یو دسیسه ناکامه کړي او د باچا عبدالله نسکه ورور تر څنګ شپاړستانه په دې تور نیولي چې د بهراني مرستې د لارې بغاوت کوي د اردن باچا عبدالله د خپل واک د کوي کول لپاره په 2004 کال کې شهزاده حمزه له دندې لرې کړی وو صدر اعظم ایمن صفادي ویلي چې حمزه د بهرنو ډلو سره کار کوي او د اردن امنیت ته خطر پیښ کړی وو د اردن پاوز د باچا عبدالله نسکه ورور شهزاده حمزه ته خبرداري ورکړي چې د امنیت او ثبات پر خلاف دي خپل فعالیتونه بند کړي شهزاده حمزه په یو ویډیو بیان کې ویل دي چې هغه په کور کې تر څارنې لاندې دی او ورته ویل شوی دي چې په کور کې به ایثار وي او له هیڅ چا سره به تماس نه نیسي هغه په یو ویډیو بیان کې ویل دي چې د هیڅ یوې بهرنۍ دسیسې برخه نه دی خو د اردن حکومت یې فاسد بللې او غندلې دي د اردن د پوز له دغه اقدام وروسته امریکا سعودي عربستان ایران ترکیه مصر قطر یمن عراق کویت او یو شمیر نور هیوادونو په دې اړه غبرګونونه ښودلې دي او د باچا عبدالله ننګه کړې ده ایران وای په اروپا کې د راتلونکو خبرو پر مهال به اټومي موافقې ته د امریکا په بیرته ستنېدو خبرې ونیسي ټاکل شوی ده چې دا خبرې دوې ورځې وروسته د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترسره شي د ایران د بارنو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی پرون هغه راپورټونه رد کړل چې ګواکې ایران په دغه غونډه کې په نامستقیمه ډول له امریکا وغوړي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ورګرځي ټاکل شوی ده چې د برتانیې چین فرانسې جرمني روسیې او د ایران ډیپلوماټان د اپریل په شپږمه په دې اړه خبري وکړي د نړۍ دغه هیوادونه له هم د ایران سره په اټومي تړون ولاړ دي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دي چې دوی دغه تړون ته ورګرځي خو ټینګار کړی دی چې ایران باید په دې برخه کې ګام پورته کړي د اروپای اتحادیه د بارنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د یکشنبې په ورځ اوکرين ته دغه اتحادیه له خوا د مکمل ملاتړ ژمنه ورکړه هغه دغه راز د اوکرين شاوخوا د روسي ځواکونو او پوځي تحرکاتو باندې هم ژور اندېښنه وښودله هغه د خبره په یو ټویټ کې لاغ ورسته کړي چې د اوکرين د بارنو چار وزیر سره په ټلیفون خبرې وکړې کرملین چې د اوکرين سره د روسي پولې ته نږدې د روسي سرتیرو او پوځي وسایتو تحرکات رد کړي نه دي خو دې ټینګار کوي چې ماسکو دغه کار د خپل ځاني امنیت په خاطر کوي او بل هیڅ چاته غواښ نه دی د رويټرز خبري اژانس وایي دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پر روانه اونۍ کې د اوکرين د پوز لوی درستیز ماسکو په دې ملامت کړ چې ګډي پولیس ته چیرمه ځواکونه ځای پر ځای کړی دي د اروپایي اتحادیې د بارنۍ پالیسي مشر جوزف بورل زیاته کړه چې دوی به په دغه مسله د کیف لوړپوړي ډیپلوماټ او دغه راز د میاس د اروپایي اتحادیې په غونډه کې د بارنو چارو وزیرانو سره هم دغه مسله مطرح کړي په انډونیزیا کې د ژغورنې د چارو مسولین وایي په سیلابونو او د ځمکې ښویدنې په پیښو کې لږ تر لږه 43 تنه وژل شوي دي دغه سیلابونه پرون د یکشنبې په ورځ د انډونیزیا په ختیځه برخه کې راغلي دي د انډونیزیا د استراري چارو د ملي ادارې ویاند رادیتا جی ټي ویلي چې په دې پیښو کې نه تنه ژوبل شوي هم دي دغه ویاند زیاته کړه شاید د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو شمیر تر دې هم لوړ شي ځکه چې اکثریت ځپل شوي سیمې لا هم د اوبو او خټو لاندې دي وس مهال په انډونیزیا کې د موسمي بارانونو وخت او اکثره په دغه وخت کې سیلابونه راوځي او د ځمکې ښویدنې پیښ کیږي په انډونیزیا کې د چاپیریال ساتنې فعالین وایي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلکو ځنګلونه وهلي دي او همدا کار د ځمکې د ښویدنې سبب کیږي د استرالی چارو ملي اداره وایي چې د هیواد شاوخوا 1.5 میلیون وګړو څخه تقریبا نیمایي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې د ځمکې د ښویدنې خطر پکې دی هندي مقامات وایي چې ماویست یاغانو په چستګرد ایالت کې په یو نشته کې د هند پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو 22 منصبین وژلي دي او شاوخوا 40 تنه نورې ټپیان کړي دي. د پولیسو مقامات وایي چې دا په تیرو 4 کلونو کې د ماویست یاغانو تر ټولو خونړی کمیندي. پولیسو همداشان ویل دي شاوخوا 2000 هندي ځواکونه د بیچپور په ساحه کې د ماویست یاغانو د یو مشر په لټه بوختو چې 13 ورځې د دغه یاغانو د کمین سره مخامخ شول. ماویست یاغان چې ادا کوي چې د فکرو او نادارو کړیوالو لپاره مبارزه کوي، د 1978 کلونو راهیسي د هند امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. په دغه جګړه کې تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي دي. او د بنگلاديش چارواکو د یکشنبه پر ورځ ویل چې یوه وړه کښتۍ چې شاوخوا 50 کسان پکې سپارول، د یو بلې کښتۍ سره د ټکر وروسته ډوبه شوي. 15 تنه پکې مړ شوي دي او د ژغورنې کارکوونکي د نورو کسانو د ژغورلو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې دغه کښتۍ چې د ډاکې سره نږدې ولسوالۍ ته په لار وه، ماښام 6 بجې د شیټلا خاصیا په دریاب کې ډوبه شوه. د پولیسو یو محلي افسر ویل دی چې دغه کښتۍ له هغه وروسته د مسافرو ډکه سوه او خلکو کوشش کاوه چې د نریانګ جي څخه ووځي، ځکه چې حکومت د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د دوشنبې د ورځې راهیسې د 2 ورځو لپاره په ټول ملک کې بندیزونه او محدودیتونه تایید کړي وو. یو ځایي حکومتي چارواکي شکولا شنکر وویل چې 12 کسان د اوبو څخه راایستلي دي او نور مسافر کېدای سي خپله د سند هغې غاړې ته ځانونه خوندي ځایونو ته رسولي وي. دا خبرونه شتاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو اوریدل په موقعې د خبرونې لومړی رپورت ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې د ماینونو چاودیدلو له امله 1450 کسان وژل شوي دي چې ډېره برخه یې ماشومان دي. د شمیرو له مخې لا هم 2.4 میلیونه افغانان د ماین د ګواښونو سره مخ دي. په موقعې د لیمینیا ځای د رپورت ده.
دغه وزارت ویان د احمد تمیم عظیمی امریکا غک ته ویل چې د قربانی شو کسانو زیات شمیره ماشومان جوړوي.
ولایت کې بشترین اوسیپ راځي.
هغه ولایتونه چې د ماین چاودنو له درکې ډیر زیان لیدلې دی، بلخ، ننګرهار، فاریاب او هغه ولایتونه چې ډیره جګړه پکې دوام لري چې جنوبي ولایتونه هم پکې شامل دي.
د ماین پاکي ادارې د انسجام برخي مشر انجینر شفیق یوسفی امریکا غک ته ویل چې په ټول افغانستان کې د مهال 2.4 میلیون افغانان د ماینونو له ګواښ سره مخ دي. هغه همدارنګ وویل چې لا هم د افغانستان په 1.6 میلیون متر مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاو د مهمات خختي. خغل یوسفی ویل چې اواز په 2000 میلادي کال کې 15 متر مربع د افغانستان ځمکې له ماینونو څخه پاک شوې دي.
برلوی 65 کیلومتر مربع اراضی کشور
سربیر پردی چې په 2000 کال کې 15 کیلومتر مربع خاور له ماینونو پاک شوې ده. 25 کیلومتر مربع نور ځمکه هم چې د ناټو ځواکونو د تمریناتو ساحه وا پاکه شوې ده او 1 کیلومتر مربع نور ځمکه هم د ماینونو څخه پاکه کړې ده.
په خوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په تیرو 2 لسیزو کې 28 میلیونه وګړو ته د ماینونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی او همدارنګ په تیرو 1.5 کلونو کې د بیلابیلو نړیوالو او ملي موسسو لخوا څه باندې 1400 کیلومتر مربع ځمکه څخه 3200 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو څخه پاکه شوې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې سیاسي اقتدار یوازې د ټاکنو د ترسره کېدو وروسته انتقالېدای شي. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د موقت حکومت جوړېدل د ستونزې حل نه بولي او وایي هر څوک چې غواړي واک ته ورسیږي نو ټاکنو ته دې چمتووالی ونیسي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ برابر کړی.
افغان حکومت وایي دا حق نه لري چې د خلکو پر رایې د جوړ شوي حکومت راتلونکي په اړه د پریکړې واک د یو څو کسانو په لاس ورکړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که هدف دا وي چې د سولې او موقت حکومت رامنځته سي چې هغه بیا یو انتخابي حکومت ته لاره واره کړي، نو دوی تر خپل وخت وړاندې ټاکنو ته تیار دي. خو یوازې موقت حکومت د حل لار نه ده.
رئیس جمهور یې اعلان هم کرد که من حاضر هستم که همو انتخابات زودهنگام بگیریم هر وقتی که لازم است، د 6 ماه، د 3 ماه، د هر وقتی که میتونن. و خودشان هم به او حکومت کاندید نیست و کسی که در هر کس که میخواه امادگی برای ازی داشته باشه اگه هدف او باشه. اگه تنها هدف ایجاد کردن یک حکومت موقت است دیگه به فکر شاید خواست مردم افغانستان نباشه.
د سولې په نوم د یو موقت حکومت بحثونه هغه وخت ګرم سول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اړه ولسمشر غنی ته په یو لیک کې اشاره کړې وه چې کیدای شي د ترکیه په کانفرنس کې بحث پر وسی. افغان حکومت وایي د دې کانفرنس څرنګوالي په اړه سلام مشورې روانې دي او لاي د اجنډا او نیټې په اړه ورستي هوکړه نه ده شوې.
نشست ها در مورد کنفرانس ترکیه با نمایندگان کشورهای همکار و سازمان ملل متحد در دوحه ادامه دارد. در این نشست ها روی آجندا و زمان برگزاری این کنفرانس بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.
در افغانستان در مخکش و سیاسی گندون و گرد کمیته بیا در ترکیه در کنفرانس در هرکلی ترسنگ وایی چه سولی تا در رسیدو لپار را مستسوی فرصت باید للاسه و نوزی. دوی وایي هڅه کوي چې د ترکیې تر کانفرانس وړاندې د سولې د راتلونکي په اړه ټول اړخونه په یو خپل کړي.
احزاب تصمیم دارند که اول دیدگاه های خود مشترک ساختند و تفاهم رسیدند، بعد از او تلاششان نیست که انمی تیم هماهنگ کننده ای که شما میبینین به عنوان یک تیم تکنیکی با جناهای مختلف در تماس شوند که اونا هم سعی کنند که نظراتشان مشترک شود.
بلخوا ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د سفیر د ناتو ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د اروپای ټولنې غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې د بهیر د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې کړي او د افغان حکومت د لیدلوري په اړه معلومات ورکړي دي. ښاغلی غنی همدارنګه په دې اړه د ګاونډیو سیمې او اسلامي هیوادونو له سفیرانو سره هم کتلي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د لوی سرنوالۍ په اداره کې جدي نیمګړتیاوې شته دي او باید ورته رسیدنه وشي. پام وکړئ په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبه په ورځ د افغانستان د لوی سرنوالۍ د نوي سرپرست د معرفي کولو په مراسمو کې وویل په لوی سرنوالۍ کې د یو سرګند جنایي سیاست نشټوالی د دغه ادارې یو اساسي تشه ده. ښاغلی دانش وویل چې د جرمونو د پیښېدو د مخنیوي، د جرم له رامنځته کېدو وروسته د قضیو د تعقیبولو او د جزایي اجراءاتو له کړنلارو څخه په سمه توګه د استفادې لپاره د افغانستان د جنایي سیاست په تړاو د یوې هر اړخیزې پالیسۍ جوړولو ته اړتیا ده. همداشان ښاغلی دانشویل چې په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې په افغانستان کې ډیر قوانین تصویب شوي، خو د اجراءاتو په برخه کې اړتیا ده چې لوی سرنوالی خپل اړوند قوانین د اغیزمنتیا لپاره بررسی کړي. ښاغلی دانش د افغانستان په لوی سرنوالی کې د ظرفیتونو نشټوالی او د جرمی قضیو ناسم مدیریت د دغه ادارې نور ستونزې یاد کړې او ویل
سیستم مدیریت قضایایمو بعد از سالها کار تلاش هنوزم
لکلنو کار او هڅو وروسته زموږ د قضیو د مدیریت سیستم لا هم غیر موثر او بې نتیجې دی او له همدې عمله په زیاتره دغه قضیو کې نه د چټکتیا شایدان یو او نه هم د کاروالي چې له کبله قضیه یو پر بل ډیرې شوې دي. کله د قانون په مطابق لازمه چټکتیا پکې نه لیدل کیږي او که چټکتیا وي بیا پکې لازم دقت نه وي او له همدې کبله د ناوړې ګټې اخیستنې او فساد زمينه برابرېږي.
زمينه سوء استفاده او فساد هم فراهم میشه.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال د جرمونو زیاتوالی، د قانون نقضول، د بیکاری د کچې لوړیدل او فقر له فساد سره تړلی وبلل او ټینګار وکړ چې لوی سرنوالی باید له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د لوی سرنوالی نوی سرپرست زبی الله کلیم وویل چې په دغه ادارې کې به ټولې نیمګړتیاوې له منځه یوسي. ښاغلی کلیم په لوی سرنوالی کې د اصلاحاتو راوستل او له مصلحت پرته د قضیو سیړل خپل کاری لومړی توبونه یاد کړل او ویل
د فساد په وړاندې جدي مبارزه او د اداري فساد مجرمینو په حق کې د هر راز مصلحتي چلن څخه ډډه کول، د ځمکو د غصب کوونکو په وړاندې په قاطعیت سره درېدل، د ښځو او بشري حقونو درناوی او ملاتړ او د جندر د تناسب په پام کې نیولو سره د مجربو او ماهرو سرنوالانو قدر رامنځته کول، البته د وړتیا واقعي شایسته سالاري اصول لکه پوهه، تقوا، کاری سابقه په پام کې نیولو سره
د افغانستان د لوی سرنوالۍ سرپرست د دغه ادارې د استخدام او تبدیلې په پروسه کې اصلاحات، د ګټورو او ځواب ویونکو عدلي خدماتو وړاندې کول، د مکافاتو او مجازاتو د اصل تطبیقول، د عدلي تعقیب د خوالي لپاره د مؤثر او معیاري سیستمونو رامنځته کول، د قضایا او د مدیریت د سیستم خوالي او پراختیا، د جرمونو تحلیل او احصایا، له نورو عدلي او قضایي ادارو سره د همغږي زیاتول، د سرنوالانو په مسلکي اجراءاتو کې د نفوذ او مداخله مخنیوي او د لوی سرنوالۍ د داخلي سیړنو د تفتیش کنټرول او مراقبت پروسې غختلي کول خپل نور لومړی توبونه یاد کړل. ښاغلی کلیم سرنوالان ته په خطاب وویل چې په خپلو چارو کې له تعصب او اداري او اخلاقي فساد څخه ډډه وکړي. زبی الله کلیم چې د افغانستان د پخوانی لوی سرنوال فرید حمیدی په ځای د څوکۍ ته نوماند شوی، ټاکل شوی چې د وکیلانو د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. فرید حمیدی شاوخوا 15 کاله د افغانستان د لوی سرنوال په توګه دنده ترسره کړه او د روان کال دوري په یو لسمه یې له خپلې څوکۍ استعفا وکړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
افغان پوسټ شرکت په انلاین بڑا پوسټي خدمتونه پیل کړل. د دغه شرکت چارواکي وایي چې اوس مهال د کابل نه ولایتونو او بهرنیو ملکونو ته په 500 ورځو کې پارسلونه او اسناد رسولی شي. اکرام شنواری رپورټ را لګلی.
د افغان پوسټ شرکت رئیس احمد وحید ویس د یکشنبې په ورځ د دغه شرکت د انلاین خدمتونو د وړاندې کولو په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې اوس مهال دا شرکت یوازې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره کار کوي، خو تمه یې دا ده چې د نورو وزارتونو سره چې خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي هم ژر کار پیل کړي. هغه د عدلي، کورنۍ چارو وزارتونو سره هم د کار کولو د امکاناتو په باب خبرې وکړې. وویل چې دا شرکت په کابل او ټول افغانستان کې د 3 پوستخانو له لارې خلکو ته په انلاین بڼه خدمتونه وړاندې کولی.
ای سیستم به تمام ادارات دولتی است.
دا سیستم د ټولو دولتي ادارو لپاره دی. موږ په امتحاني بڼه د بهرنیو چارو وزارت سره قرارداد لرو او دغه وزارت سره مو کار پیل کړی دی، خو کولای شو د پوهنې وزارت ټول شهادتنامې، د لوړو زده کړو وزارت ډیپلومونه او ترانسکریپونه په دغه پروګرام کې شامل کړو.
وزارت تحصیلات عالی
دغه شرکت تخنیکی براسیل عبدالهادی زهید د آنلاین سیستم په باب ویل چې دا نوی سیستم دوه برخې لري، چې یو برخه د مشتریانو د استفادې او بل برخه د شرکت لخوا کارول کیږي.
د آنلاین برخې نه وګړي استفاده کوي په بیرون کې او د لوکل برخنه د افغان پوسټ همکاران استفاده کوي، چې څنګه کومه ډیټا یا کوم معلومات چې خلک اچوي په آنلاین فورم کې په لوکل سیستم کې را پیدا کی. دا سیستم چې کوم جوړ شوی دی دا اوپن سورس دی، یعنی کولای شو هر وخت پکې تغیرات راولو. یو څوک موږ نشي کولای چې په اسانه سره دغه سیستم را تحق کی یا مثلا هغه څه چې دوی غواړي دوی هدف ته ورسی.
افغان پوسټ شرکت رئیس احمد وحید ویل چې اوس دا شرکت د سمارت آنلاین خدمتونو د برابرولو په برخه کې کار کوي. هغه ویل چې د سمارت خدمت لاري د شرکت مامورین د خلکو کورونو ته ځي او کوم اسناد او پارسلونه چې کورنۍ دننه په هیواد او یا هم په بهر کې خپل خپلوانو او اړوندو ادارو ته استوي ورڅخه اخلي او په ډیره ډاډمنه توګه اړوندو ادرسونو ته سپاري. خاغلی وسویل د افغانستان پرتله بهرنیو هیوادو ته د پارسلونو او اسنادو لیږ ډیر خطر سره کیږي.
اېدا ما قبول درم ک
موږ دا منو چې یو ولایت لکه کندز ته ممکن په 15 ورځو کې یو پارسل ورسیږي، خو جرمنی ته په 2 ورځو کې رسیږي او د خلیج هیوادونو ته په 1 ورځ رسیږي. موږ نړیوالو انتقالاتو کې هیڅ ستونزه نه لرو او له نیکه مرغه د تعقیب سیستم هم لرو.
ګیری داریم.
افغان پوسټ چې تازه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت څخه جلا شوی او د یو شرکت په توګه کار پیل کړي، وایي چې په کابل کې د جی پی ایس سیستم د پالول لپاره یو پلان ترتیب کړي او ملي تدارکات او ادارې ته سپارلې دي. هغه وایي چې د ملي تدارکات او ادارې لخوا د پلان د تایید وروسته به په اتومي شوکي په کابل کې د جی پی ایس سیستم پال شي. کابل د نړۍ په هغو پایتختونو کې شامل دی چې د ښار ډېری برخې منظم ادرسونه نه لري. د ولسي جرګې د مخابرات او مواصلاتو د مسود غړی سیاتها صادق وایي چې د مخابرات او ټکنالوژي په برخه کې د نوې ټکنالوژي کارول خصوصا د کورونا د وبا د خپرېدو پر مهال یو ډېر ښه او په وخت اقدام دی، خو ښاغلی صادق اندېښنه ښیي چې د افغانستان خلک د دغې ټکنالوژي څخه د کار اخیستلو لپاره ممکن لازم چمتووالی ونه لري.
ولې مشکل عمده درجه است؟
لویه ستونزه دلته داده چې تر اوسه زموږ زیات هیوادوال انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او تر اوسه لا دغسې کچې ته چې د الکترونیکي او انټرنیټي خدمتونو څخه کار واخلي نه دی رسیدلی.
صورت بگیره
د افغان پوسټ شرکت 1400 کارکوونکي لري او اوس مهال اوایدي 350 میلیون افغانۍ ته رسیدي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په داسې حال کې چې په ایتالیا کې د کووډ 19 وبا مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي او حکومت په ټول ملک کې د خلکو په ګرځېدو او راګرځېدو باندې قیودات لګولې دي، د نړۍ د عیسایانو د رومن کیتولیک فرقې پیشوا پاپ فرانسیس د سنت پیټر په میدان کې ایسټر په داسې حال کې ومنځو چې د معمول برخلاف د سیلانیانو نه خالی وو. د روم نه د امریکا غږ د خبریالې سبینا کاسل فرانکو د رالیګلی رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
سکال د کورونا د کوینونس اوبا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله په ټوله ایټالیا کې د درې ورځو لپاره د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیزونه ولګېدل. د کوینونس په اوبا باندې د خسا کېدو له امله د مړو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي، خو د واکسینو د لګولو پروسه تر اوسه سوکه ده. چارواکو د روم په شمول په ټوله ایټالیا کې د لګول شوو بندیزونو د عملي کولو لپاره په زرهاو پولیس پاملتی دندو باندې ګمارلې دي. بیل ډېر سخت ضرورت نه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ایټالیا لوی سیمینا بل سیمتا سفر وکړي. صرف دوه کسان ته اجازه چې یا د کورنۍ د غړو سره او یا خپل دوستانو سره ملاقات وکړي. چارواکو د ایسټر یا د فصح د اختر عنعنوي جشن چې سبا د دوشنبه په ورځ باندې لمنځل کیږي هم فسخ کړی. حکومتي مقامات وایي چې له دغو سختو اقداماتو نه هدف او مقصد دا دی هر څومره چې ممکني د کوینونس د موزی او وژونکي ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. د ایټالیا د روغتیایي مامورانو په وینا په زیاترو روغتونونو کې د عجلو ناروغانو شمیر دومره زیات شوی دی چې د نورو ناروغانو د بسترې کولو ظرفیت نه لري. د تیر یو کال په موده کې په ایټالیا کې په دې موزی ویروس باندې د خسا کېدو له امله 100,000 ناروغان مړه شوي دي او خلک د بار بار قیوداتو د لګولو له امله هم ستړي دي، خو بیا هم غوسه اکثریت د حکومت لخوا لګول شوي مقررات عملي کوي. ګوډ فرایډي یا د نیکی جمعې د لمانځلو په مناسبت پاپ فرانسیس په واتیکان کې د کوویډ 19 واکسینو لګولو یو مرکز ته ورغی. واتیکان چې د روم په ښار کې دننه موقعیت لري د یو مستقل دولت په توګه پیژندل کیږي. په وړیا توګه د فایزر او د بایوټیک د دوا سازۍ د شرکت واکسین لګول شوی دی. د پاپ فرانسیس لوړ پوړي مساعد کارډینل کورنارد کراجیویسکی امریکا غږ ته ویل چې په دغه کسانو کې زیاتره هغه خلک شامل وو چې یا ډېر نسمن دي او یا دا چې په ټولنه کې ورته چاپ درنه سترګه نه کتل. پاپ د هغو ناروغانو لپاره د شفا دعا وکړله چې د کورونا د کوینونس په اوبا باندې د خسا کېدو له امله په روغتونونو کې پراته دي او د هغو ډاکترانو او نرسانو لپاره یې د زیات همت هیله وکړه چې د ناروغانو خدمت کوي. پاپ د واتیکان د ښار د سینټ پیټر په میدان کې د سکال د دویم ځل لپاره د وایا کروسیس یا د صلیب د لارې د عنعنوي جلسې مشري په داسې حال کې وکړه چې میدان له سیلانیانو نه تقریبا خالی وو.
دیو نیپوتنت د اترنو guarda con compassione l'afflizione dei tuoi figli che partiscono.
پاپ فرانسیس په ایټالوي ژبه باندې دعا وکړه. د دغه مذهبي جلوس په محل پاپ د ټولو هغو تصویرونو مخې ته په جلا جلا توګه دعاګانې وکړې چې د عیسایانو په باور په صلیب باندې د حضرت عیسی علیه السلام د زړولو مختلفې صحنې تمثیلوي. د کورونا د کوینونس اوبا له امله د ایټالیا حکومتي چارواکو سکال اجازه ورنکړله چې د روم د ښار د قدیمي زمانې د کولوشیم د تاریخي ودانۍ ګرد چاپیره مذهبي جلوس وشي. د ایټالیا د ولس اکثریت سړی او پریشان ښکاري. د دې عمل هم ډېر ستومانه دي چې نشي کولای د ایسټر یا د فصح د اختر په مناسبت له خپل خپلوانو سره په اسانۍ وګوري. یو زوړ سړی چې یوازې ولاړو له دې عمل یې عید کوو چې لمسی په دغه موزی ویروس باندې د خسا کېدو له امله په روغتون کې مړ شو. د ایسټر یا د فصح اختر د عیسویانو د مذهبي میلو او جشنو تر ټولو مهمه ورځ ګڼل کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ISS پورې په تړلو دوه کسانو باندې بندیزونه لګولې دي او دواړه د افریقا په لوی صحرا کې فعالیت کوي. د عراق او سوریه اسلامي دولت د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت یا ISS DRC او د عراق او سوریه اسلامي دولت د موزامبیق یا ISS موزامبیق د مهاجرت او تابعیت د تعدل شوی لاهی په حس د 219 برخه لمخې د بهراني او ترستانو د سازمانونو په هڅه غوړه شوې ده. په خاصه توګه دغه دواړه ډلې د اجرایي فرمان 1-3-2-2-4 لمخې نړیوال ترستان غوړه شوې ده. د آی اس اس ډی آر سی مشر سیکا موسی بالوکو او د آی اس اس موزمبیق ابو یاسر حسن د بهرانه او چارو د وزارت لخوا په خاصه توګه د نړیوالو ترستانو په هیڅ غوړه شوی دی. د آی اس اس ډی آر سی د متحدو دیموکراتیکو قواو او مدینه توحید مجاهدین په هیڅ شهرت هم لري چې اکثر په شمالي کیو او ایتوری ولایتونو کې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې دغه دواړه ولایتونه واقع دي چې عملیات پکې سرته رسول شوي دي. دغه بدنامه ډله د ملکیانو او د سمایزه پوځي قواو د دواړو په خلاف په دغه سیمه کې د خپل بې رحمه تاوتریخوالي لپاره شهرت لري. د سیکا موسی بالوکو په مشرۍ د آی اس اس ډی آر سی یوازې په 2000 کال کې د 849 ملکیانو د وژلو مسؤوله ده. آی اس اس موزمبیق د انصار آل سنه په حیث هم شهرت لري او په محلي توګه په موزمبیق کې د الشباب په حیث ډله ده او زیاتره د موزمبیق په شمالي کابو دل گادو په ولایت کې فعال وي. رپورټونه وایي دغه ډلې د 2013 کال د اپریل په میاشت کې آی اس اس ته د وفاداری ژمنه وکړه او په 2019 کال کې د آی اس اس مرکز لخوا د یوې غړې په حیث وپیژندل شوله. د ابو یاسر حسن په مشرۍ دغه ډلې د 2019 کال له اخر نه را په دې خوا تقریبا 1300 ملکیان وژلي دي. د دغه ډلې د حمله په نتیجه کې د موزمبیق په شمال کې دانه تقریبا 600 تنه بې ځای شوې دي. د ترورستانو په هیڅ د آی اس اس ډی آر سی آی اس اس موزمبیق او د دوی د مشرانو د غوره کولو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا عوام او بین المللي ټولنه خبروي چې دغه ډلې د بدغونو ترورستي حملو مرتکب شوي دي او د ترورزم د اعمالو د مرتکب کېدلو یو څرګند خطر مخامخ کوي. دغه غوره کول د ډلې د مشرتابه د تشخیصولو کار هم ورکوي. د دغه غوره کولو د عواقبو په حیث امریکا د دغو مرکزونو یا افرادو مالی منابع یا شتمنی کنګل کوي چې ښایي امریکایي چارواکي ورته لاسرسی ولري، ځکه نو دوی په مؤثره توګه د بین المللي بانکي سیستم نه بهر ساتل کیږي او خپل هغه قابلیت له لاسه ورکوي چې پیسې پلورونکو ته انتقال کړي او مرسته ورکوونکو نه پیسې لاسته راوړي. همدغه راز ټول امریکایي تجاران، تولید کوونکي او افراد د دوی سره د ورکړې راکړې یا معاملې کولو نه منع کوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د خبرونو اوریدو ته دوام ورکړئ.